السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د امریکا په اړه هم ریپورټ لرو، تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
په چترال کې نن سهار وختي د واورې ګټ خویدو په پیښو کې لس کسان مړه شوي او شمېر نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د قدرتي افتونو د نظم ملي اداروي په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د واورو او بارانونو له وجې ډېرویشت کسان وژل شوي دي. او د سان فرانسیسکو یو وفاقي عدالت د امریکا د انصاف وزارت لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 28 جنوري د فرمان بحالولو اپیل مسترد کړی دی. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې نن سهار وختي د واورې ګټ خویدو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. ځینې کورنۍ او نړیوال مطبوعات د مړو شمېره زیاته ښایي. له قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې ویاندي شیما ایوب نن مشال ریډیو ته وویل چې 15 کورونه د واورې ګټ لاندې شوي دي او زیاتوي د چترال لیویز او پولیس په امدادي کارونو کې بوخت دي. شیما دا هم وایي د خراب موسم او واورو له وجې لارې هم بندې شوي دي او خلک په امدادي کارونو کې له مشکلاتو سره مخ دي. په سیمه کې د واورې د ګټ خویدو په یوه بله پیښه کې د اف سی یو اهلکار هم وژل شوی دی. صوبایي چارواکي وایي په چترال او نورو سیمو کې د واورو له وجې لا هم د رسېدلي زیان په اړه پوره معلومات نه لري. د جنوبي او شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پرون راهیسې د واورې ورېدو له وجې خلکو ته زیانونه رسېدلي دي. په یو شمېر سیمو کې کورونو ته هم نقصانونه رسېدلي. د رزمک یو اوسېدونکی ملک بهادر وایي لارې بندې شوي دي او خلک تګ راتګ نشي کولی.
شمالی وزیرستان د جنوبی وزیرستان د رازماک او د ماکین په علاقې شه او وینچ کام یو غاز او را مخپل وکچېل چې دا غدو کرینا شه چې کیم خالتای اغه بالکل بهر نشي وتلای وو د کلی رښتیا چې کیم دي د مکمل باندې ګاډي نشي تلای رتلای.
د سیمه چارواکي وایي د خراب موسم له وجې خلکو ته د رسیدلي زیان په اړه لا هم پوره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه د خیبر په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د یو کور د چت را پرېوتو په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي دي او یوه ښځه ژوبل شوې ده. دوی وایي دغه پیښه د تیرو دوه ورځو راهیسې د روانو بارانونو له امله شوې. چارواکي زیاتوي چې د بازار زخخیلو په غرونو او تیرا کې واورې هم ورېدلې دي او د زیاتو واورو له امله هلته لارې هم بندې شوې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې په شکتوی کې کرفیو نرمولو لپاره به پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
خلکو ته په تګ را تک ضرورت زندگی چې کم سامان دی چې دی داغې ته رسائی وي او هغه چې کم دی تر رسیدلی شي. دې لپاره چې کم نه مونږ خپل د تحصیلدار سټاف هم دغه کړی دی چې تاسو هغه ځای کې چې کم فوجي عملیاتو دغه دی داغې سره خبرو وکړو چې د دې خلکو مشکلات حل شي.
تر دې مخکې د شکتوی سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي وو که چیرې له سیمې کرفیو لرې نشي دوی به په کډه کولو مجبور شي. د افغانستان د قدرتي افتونو د نظم ملي اداره وایي چې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د واورو بارانونو له وجې ډېرویشت کسان وژل شوي دي. د دغه ادارې مرستیال اسلم سیاس نن مشال ریډیو ته وویل چې د واورو بارانونو له کبله د یو شمېر ولایتونو اړیکې هم له ولسوالیو او نورو سیمو سره پرې شوي خو د یادې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د واورو او بارانونو له وجې د زیانمنو شوو سره دې پوره مرستې وکړل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی بیگا مشال ریډیو ته وویل په دې اړه په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې غونډه وشوه. نوموړي وویل د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر غونډې ته وویل چې د هوا په ښه کېدو سره به بندې لارې په 30 ګینټو کې خلاص شي. په ننګرهار کې د واورې ورېدو له امله 115 کورونه وران شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند په یو شمېر کلو کې د واورو له وجې 115 کورونه ړنګ شوي دي او 250 څاروي هم مړه شوي دي او دا شان په زرګونه جریبه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم لاندې کړي دي. تاسو مشال ریډیو تغوغي په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو یو وفاقي عدالت امریکا د انصاف وزارت لخوا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغه فرمان بحالولو لپاره اپیل مسترد کړی چې لمخې د اوو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته پتلو بندیز لګول شوی وو. د سان فرانسیسکو دغه عدالت نن سهار وختي واشنگتن ریاست او د ولسمشر ترامپ انتظامی ته ویلي چې د ولسمشر د فرمان د بیا بحالولو لپاره د سبا له نور تفصیل وړاندې کړي. دغه عدالت دا فیصله له هغې څو ساعته وروسته کړې چې د امریکا د انصاف وزارت په رسمي توګه د ولسمشر ډانلډ ترامپ د فرمان بحالولو لپاره اپیل جمع کړ. ولسمشر ترامپ ویلي د جنوري پر 28 نیټه دغه فرمان یې د امنیت په خاطر جاری کړی دی چې تر مخه د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو امریکا ته د دریو میاشتو لپاره پر داخلي بندیز لګول شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ویلي دي چې امریکا به په دغه هیواد کې د امن بحالولو لپاره کار وکړي. ترامپ پرون یو بیان کې ویل چې له یوکرین، روس او نورو خواوو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرسته وکړي. بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو په نږدې راتلونکي کې د لیدنې په امکاناتو هم خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې پوروشینکو او ترامپ د لیبیا پر حالاتو، د پناه غوښتونکو او کډوالو اروپا ته په کډه کېدو او په اټلی کې د مئی په میاشت کې کیدونکې جی اوو هیوادونو غونډه کې برخه اخیستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. او بل خبر دا چې په شام کې د امریکا په ملاتړ کورد ملیشیا او شامی ائتلاف د اسلامي دولت وسوالې ډلې مضبوط مرکز ارکه خار کې عملیات پیل کړی دي. د شام ډیموکرات ازواکونو پر نویل دي چې په عملیاتو کې ورسره د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. دا خبرونه
خبرونم د فرخنده اسد نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا وزیرستان او ننګرهار په مختلفو سیمو کې واورو تاوانونه رسولې دي.
کرینا سې چې کیم خالکای هغه بالکل بهر نشي وتلای وو د کلی روډ چې کیم دي دا مکمل باندې ګاډي نشي تلای راتلای او د بجلی تورې نه چې کیم دي دا مکمل پرې شوی دي.
ځینې پارلماني غړي د جماعت داوا ډلې پاړه وای حکومت د یوازې په یو تنظیم د نوم طرحه دا بندیزونه نه لګوي بلکې د هغې د کار کولو نه بلکې هغې د کار کولو نه هم منی کړي.
نیشنل ایکشن پلان کې دا و چې ټول بینډ آؤٹ فټ خلاف کاروائی کیږي او نوی نمونه سربت نه پریږدي. اوس هم حافظ صحیح خپل بیانونه هم ورکوي، یو حکومت هم هغه منې نه کړي.
د فاټا پارلیماني غړي له حکومت سره په قبایلو کې په رواج نومي قانون نافذ کولو سلا شوي دي، خو عام وګړي سوای
حکومت دې دې لمو خبر کې دې رواج دې کې څه شي دي؟ دا دې شي لکه څنګه چې اختیار دې نه خو ته له اختیار خبرې کنه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او څنګه چې تاسو په خبرونو کې به هم اوریدلې چې د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د واوري لوج لتر لگا لس کسان مړه شوي دي چې پکې د اف سی یو اهلکار هم شامل دي. دا وخت مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان سره د ټلیفون په کرخه دي. شبیر جان، که تاسو ما غږ اورئ نو دا راته ووایئ چې په کومو ځایونو کې واورې شوي دي او خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي، نو هلته امدادي هلې ځلې څنګه روانې دي؟
ډېره مننه انیسا. بالکل، په دغه سیمو کې چې کوم په خصوص ډول چترال خبرو کوم دي، سره سره چې کوم د ملکن ډیویژن یا د هزاري ډیویژن کې نشي دي ګلیات اورالته ګډې رضایت شوې دي. دا غلګه چې بوروان دي چې زمونږه سرکاري سروګو سره خبره کړو شو، نو وی چې په ټول سیمو کې غټ غټ ماشينري چې کوي هغه د اور ډېر کول لپاره هم کار کې لګیا دي. او په کوم سیمو کې ډېر زیات شوې دي، نو دا کې دا خلکو امدادي کاروانی دغه د خوراک دغه د استوګنې دغه د هر څه په حال ځله روانه خو دې دې مو نه چې په چترال کې واره بیا موسم ډېر زیات سخت شوی دی، مطلب چې اور او باران شروع شوی دی. مطلب کې د لږې شېبې لپاره دغه امدادي کاروانه ودرول شوی دی. پر دې نه علاوه چې کوم خلک محفوظ ځایونو ته وړل شوی دی، هغوی لپاره دغه د خوراکي توکي د کمبلې او دغه شنور ځایونه هغه روان شوي دي. او دغه لارو کې امدادي کاروانه کوم سرکاري ادارې دي هغه شروع کړې دي.
سیدا او شبیر جان، که د موسم په اړه راته وایي چې د موسمیاتو محکمه سوای راتلونکو ورځو کې هم د بارانونو وورو امکان شته او کنه؟
بالکل لدام خیبر پښتونخوا چې کوم د محکمې موسمیات او مشر دی مشتاق شاه هغه سره لګه شی وړاندې زمو خبرو شنو د هغه په وینا راتلونکي دوه سو غنډو کې هم په دغه سیمو کې چرته چې دغه بارنه شي دی چې تور شي دی هم دغه شانت بیا د وقفې خسر د اور وردو او د بارنو کېدو امکان شته دی خو دا وی په وینا چې کوم سخت سیستم یا نظام او د اور او د موسم نو هغه تل دی هو دغه دولس غنټې به چې کوم د ورځې پاتې شوي دي د هغې مطابق په دغه بارانونو او دغه وورو کېږي. جی
صحیح ده، ډېره مننه شبیر جان د معلوماتو را کولو. اوریدونکو دا وو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان چې د خبر پښتونخوا په چترال ضلع کې د واورو لوجې چې کوم تاوانونه رسیدلي دي هلته چې کوم امدادي هلې ځلې روانې دي د یې په اړه معلومات راکول. او اوس بلاړ شو وزیرستان ته. د جنوبي او شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې هم واورې شوې دي او د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د واورې لوجې خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او د غسل لارې هم بندې شوې دي. دی وایي چې د واورو لوجې د بجلی تارونه هم پرېوتې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې.
د سویلي قطبی وزیرستان د پورتنو غرجیزو سیمو نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق رزمک، مکین، لادا، تنگی بدینځای، بوراکی، مشتا، کروان مانځا، کانیګرام، شوال او لوړه پنګای په سیمو کښې پرون د ورځې او تېره شپه بې کچه زیاته واوره ورېدلې ده چې له مخې یې په دغه سیمو کښې لارې بند، د خلکو تګ راتګ ودرېدلی، د ټلیفون او بجلی نظام متاثر شوای، ځای په ځای کچا کورونه را پرېوتي دي خو د ځاني زیان لیا هیڅ پته نه لګي او د لارو د بندش په وجه د خوراک شاک شیونه هم دغه سیمو ته نه رسېږي. په دغه باره کښې نور حال د قطبي وزیرستان رزمک د سیمې نه د ملک بهادر نه واروئ.
د شمالي وزیرستان، د جنوبي وزیرستان، د رزمک او د ماکین په علاقه شې اووه انچه کام یو ګاز ووره مو خپله وکچېله چې دغه دو کرینا شی چې کوم خلک ته هغه بالکل بهر نه شي وتلی او د کلي روډونه چې کوم دي دا مکمل بند دي، ګاډي نه شي تلای روتلی او د بجلی تورینه چې کوم دي دا مکمل پرې شوي دي. د اورې د وجه نه ځي په ځي مټې هم پرېوتلي دي او د ټلیفون والا تورینه چې کوم دي دا هم کاټ دي. دا کوم کرینه چې پرېوتلي دي دغه سره د میش د ټلیفون نه ربطا نه شي او چې جاني نقصان شوی دی که نه دی شوی دا پته او میش ته ولګي چې کله بهر می روزي.
په دغه برېکشه مې په سویلي وزیر وزیرستان، مکین، لادا او کانیګرام کښې د حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅه وکړله خو دغه رابطه ونه شوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د افغانستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي اداره بیا وایي چې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د واورو او بارانونو له وجې درشت کسان مړه شوي دي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ویلي چې د واورو او بارانونو له کبله د یو شمېر ولایتونو اړیکې هم له ولسوالیو سره پرې شوي خو د یادې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې روانې دي. هلته بیا په ننګرهار کې د شیرزادو ولسوالۍ کې د واورې له وجې 135 کورونه روان شوي دي او تر 250 پورې د سارو د مړه کېدو خبرونه دي. تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر نه د یک شنبې یا اتوار د ورځې په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه ولایت په شیرزادو، حصارک او خوږیاڼو ولسوالیو کې د واورې د ورېدو له امله په سلګونو کورونه تخریب شوي او په سلګونو څاروي پکې وژل شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې یوازې په شیرزادو ولسوالۍ کې 135 کورونه په مکمله توګه تخریب شوي او تر 250 پورې څاروي پکې وژل شوي او په زرګونو جریبه ځمکه باندې ولاړ پسلونه یې لاندې کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په شیرزادو ولسوالۍ کې 2 متره واوره ورېدلې چې له امله یې د دغه ولسوالۍ د ټولو کلو لارې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې بندې شوې دي. په حصارک او خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم د واورې د ورېدو له امله کورونه تخریب شوي. بلخوا په ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر عبدالبصیر سباون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په شیرزادو ولسوالۍ کې تر 40 پورې کورونه د واورې د ورېدو له امله تخریب شوي او زیاتوي چې د ننګرهار مطبوعاتي دفتر چې د څارویو د وژل کېدو کوم ارقام خپاره کړي هغومره نه دي وژل شوي. دی زیاتوي چې د دوی د سروې ټیمونه سیمې ته تللي، کله چې ارقام دقیق شول له رسنیو سره به یې شریک کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا دا مشال ریډیو دا.
په لاهور کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د نظربندۍ وروسته د تنظیم د تحریک آزادی جمهور و کشمیر په نوم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د لړکې د خالی په ورځ په پېښور کې د هند تر واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي لپاره احتجاجي مظاهره هم کړې ده. بلخوا له مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکي پارلیماني غړي وایي حکومت دې په یو تنظیم د نوم تر حده بندیزونه نه لګوي، بلکې د هغې په بدل نومونو د کار کولو مخنیوی دې هم وکړي. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د سینټ د دفاع لپاره د قائمه کمیټې غړي سینیټر عطاور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په یو شمېر تنظیمونو بندیزونه ولګوي، خو دغه تنظیمونه په بدل نومونو سره خپلې هلې ځلې جاري ساتي، نو ورله پکار دي چې صرف په نومونو نه بلکې د هغوی په هر قسمه کارونو دې هم بندیز ولګوي. نوموړي زیاته کړه،
هر یو سیاسي کس وي او که تنظیم وي، دوی د حکومت د پابندو نه خپل مشن یا خپل کار دا نه پرېږدي. حکومت د دوی په کار باندې پابندی لگول غوړی نو په نوم باندې پابندی باندې ایس لیکي. دلته مسله دا ده چې دوی صرف په نوم باندې پابندی ولګي او خلک کار ته پرېږدي. حکومت ته پکار ده چې د یک بار کې سره ګامونه اوچت کړي او مخکې شي، نو بیا به سیاسي بیا قانون خلک راغلي ملګرتیا رسټو کړي.
د پاکستان حکومت تیره میاشت د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید په خپل کور کې نظر بنده کولو وروسته د پنجاب په مختلفو سیمو کې د دې ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. خود نوموړي تنظیم د تحریک آزادی جموں او کشمیر په نوم خپل فعالیتونه نو ته دوام ورکړی دی، او دې لړکی د خالی په ورځ په پېښور کې د هند د واک لاندې کشمیریانو سره یووالي لپاره یو احتجاجي مظاهره هم وکړه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عارف یوسفزئی هم ګډون کړی و. مشال ریډیو چې کله د عارف یوسفزئی نه د دغه تنظیم په مظاهره کې د ګډون په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه،
اول خو خبره ده چې هغه بین ولې کړی دی، د چا ایما باندې خو مین خبره ده، هغه سپا پته لګي چې انډیا ور باندې زور دی یا امریکن ور باندې زور دی چې حافظ سعید تاسو نظر بند کوي. دا تنظیم نور څه کار دی هغه سره نه یو، خو هغه کمی کاس دی کشمیر کاس باندې هغه کار کوي دی زه ور سره وډانې مې.
هند پر حافظ سعید تور لګوي چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی دی، او په پاکستان نیوکې کوي چې ترهګرو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي چې په هند او سیمه کې ترهګرۍ حملې کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د ترڅنګ ملګرو ملتونو په 2008 او امریکا په 2012 کې حافظ سعید د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو، او امریکا د هغه د نیولو لپاره 10 ملیون ډالر انعام هم مقرر کړی. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي،
نېشنل اکشن پلان کې دا و چې ټول بانډ آؤټفټ خلاف کاروایی کیږي او نوی نمونه سربت نه پریږدي. دا کلیلی پولیټیکل ویل لا نشته چې دهشتګرد تنظیمونو خلاف کاروایی وشي، د دې فاندنګ بند شي. اوس هم حافظ سعید خپل بیانونه هم ورکوي او هغه سپورټ کې جلوسونه هم راوزي، او یو حکومت هم صوبایي هغه منې نه کړي. دا د ریاست او د حکومت فیلیر دی.
حافظ سعید له دې وړاندې هم د 2008 کال په پای کې نیول شوی و، او په 2009 کې بیا خوشې کړل شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسوره. کارپوهان وایي دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې یوه ډله تر بندیزونو وروسته په بل نوم فعالیتونو ته دوام ورکوي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې تر بریدونو وروسته ملګرو ملتونو جماعت الدعوا او د دې ډلې مشر حافظ سعید ترهګر اعلان کړ او بندیزونه یې پرې ولګول، خو دغه ډلې د فلاحي انسانیت په نامه خپل کارونه جاري وساتل. اوس یې یو ځل بیا نوم بدل کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان که رښتیا هم د ترهګرۍ ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، نو اگر ډلې دې نوم بدلولو ته هم نه پریږدي. په دې اړه د فرخند اسد دا رپورت اورو.
د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړی پروفیسر ساجد میروای باید د قومي اکشن پلان لاندې د هغو ټولو تنظیمونو خلاف عملیات وشي چې په دغه هیواد کې بدامنی خوروي.
موږ خو همدا وایو چې په قومي اکشن پلان هغسې کار وسي څنګه چې فیصله سوې ده، او همدغه د ترهګرۍ د مسلې حل دی. په دې کې ډیر ښه کار روان دی، او باید بغیر له سفرکه پر هغو ټولو خبرو عمل وسي څنګه چې دغه تګلاره کې فیصله سوې ده. بلخوا پاتې سوا د هند خبره، نو دا د هند د نیوکو لوجې نه ده سوې. هغوی خو بغیر له څه بنیاده د هرې خبرې تور پر پاکستان لګوي.
هند پر حافظ سعید تور لگوی چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو او پر پاکستان نیوکې کوي چې هغو ترهګرو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي چې په هند او سیمه کې ترهګري خوروي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د سیمه ییزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي پاکستان په 2008 کال کې هم د دغه ډلې خلاف ګامونه پورته کړي وو، خو وروسته دغه ډلې خپل فعالیتونه بیا له سره پیل کړه.
لومړی خدا چې دا امکان نه سرت کېدای چې ګنې دی به عدالت ته نه ځي او خلاص به نه سي. د 2008 کال په پای کې هم هغه نیول سوی وو او په 2009 کې بیا خوشې شو. یوه لاره خدا ده. دویمه دا ده چې دغه تنظیم به اوس په بل نوم کار شروع کړي، داسې پخوا هم سوي دي. نو اوس به دا فیصله حکومت کوي چې که یو بند کړل سوی تنظیم په بل نوم ښکاره سي او دا لړۍ همداسې دوام ولري، نو بیا چې پر دوی دا کومه پابندي لګېدلې ده او یا دا خبرې چې پاکستان کوي چې ترهګري به کنټرولوي، نو دا به بیا هیڅ معنی ونه لري.
پروفیسر حسن عسکری زیاتوي کچېرې پاکستان داسې ګڼي چې په دغه هیواد کې ځینې تنظیمونه په سیمه کې بدامنی خوروي، نو باید د دغو ډلو د ختمولو لپاره بیا پوره ګامونه پورته کړي.
فرایډی ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستان لخوا په تېرو ورځو کې د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید خلاف ګامونو ته کتنه کړې ده چې روانه اونۍ نظر بند کړل شو او نوم یې په اگزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړل شو. ورځپاڼې د دې ګام تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده چې آیا د امریکا نوي انتظامي له راتلو سره سم په پاکستان څه قسمه فشار دی که څنګه. د مقالې ځینې نورې برخې د ملیحه میرساتنه اورو.
د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په 2008 کال کې په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو لپاره تورن دي چې پکې تر 160 زیات کسان وژل شوي ول. فرایډی ټایمز ورځپاڼه لیکي اوس به دا کتل وی چې حکومت دغه خلاف ګامونو په اړه څومره سنجیده دي. ورځپاڼه لیکي دا به کتل وی چې آیا دا موقتي ګامونه د بندیزونو نه د بچ کېدو لپاره دي که څنګه، او آیا خپلو هغو اندېښنو ته په پام کې نیولو سره اخیستل شوي دي چې چیرې د امریکا نوې انتظامیه یې یوازې نه کړي. ورځپاڼه لیکي تر دې مخکې هم یو وارې حافظ سعید تر هغې وروسته نظر بند کړل شوی کله چې په ممبئی کې ترهګري حملې شوې، خو بیا له یو عدالتي فرمان سره په شپږو میاشتو کې دننه خوشې کړل شو. پاکستان وایي د حافظ سعید خلاف روستي ګامونه د بارني فشار له امله نه بلکې د قومي مفاد لپاره کړي دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ډله د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامله ده، نو ځکه د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې دغه خلاف ګامونه پورته کیږي. خو بیا ورځپاڼه لیکي له بېلابېلو حکومتونو جوړه مالی اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې نوي پرمختګونه سنسه اشاره کوي. داسې اندېښنې دي او د ځینو رپورټونو سره سم امریکا پاکستان ته ویلي چې روانه میاشت په پاریس کې کېدونکو غونډو کې کېدی شي د پاکستان خلاف ګامونه واخیستل شي، ځکه چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په قراردادونو باندې پوره عمل نه کوي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د حافظ سعید په آزاده ګرځېدل او سرګند فعالیتونه د دې سبب کېدی شي چې پاکستان د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې راشي. ورځپاڼه لیکي له دې سره کېدی شي له ټولې نړۍ سره د پاکستان په مالی معاملو اثرات پرېوځي. بیا چین هم پاکستان ته په خاموش انداز کې ویلي چې د جیش محمد په شان ډلو خلاف په خپل دریز نور کلک نشي پاتې کېدی چې څو وارې د هند هغه خسي درولي چې د یادې ډلې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو په تور لیست کې واچول شي. ورځپاڼه لیکي دغه نړیوال فشار ښکاره کوي چې د حافظ سعید خلاف ګامونه ولې د ملي ګټو لپاره واخیستل شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمې خلک وایي که پوست دغلته کرفیو بند نه کړي نو دوی به یو ځل بیا په کډه کولو مجبوره شي. د دوی په خبره د ډیری کرفیو یا ګرځبندیز له وجې ژوند سخت شوی دی. ځایي انتظامیه د ستونزمنی وایي چې دوی هڅه کوي چې په سیمه کې موجودو پوځي افسرانو سره په دې اړه د خبرو په کولو سره یو حل راوباسي. سلام مسعود یې نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان منځنۍ سیمې شک توی قبایلیون ویایي چې هره دویمه ورځ د میژه په سیمه کښې ګرځبندیز یا کرفیو لګېږي چې له مخې یې په ژوند پورې تنګ سخت تغییر یو. د شک تو یو اوسېدونکی فرمان الله ویایي
کرفی کلومیټر سے بریچ کوسی ور تر غول دی پدا ډیر تکلیف می سر سی پنه بجے گیټر دا کولای سی چې ما دو میز مړ کړې دې په باندې سر بړ دې شمه سی دې میز دې چې ما دو کر کې سی می جنا سر کولای کس دې در تخت پای می سا دا په ګروپ نه پنګره نه پخې سر دا دادر دا خو سکو می تکلیف فار سی په دوه جنګ نه پې چې دا تکلیف می سا ویل ور کوي
یو بل کا بایلی مولا نور جاتا وی
یار اس کر پی یار دل نه پې دې سدا تل سدا یې له دا مولا شری دې غم میز نه پر جوان ته تکلیف پې درغا
مشکلات اوغشتنو په باریک شي د سعودي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب په دارنګ را
باقی دا شکتوی بیلٹ چکم نے دا سویلی وزیرستان ڈیر پہ یودا سے گٹ کے پروت دے چاگے تا تگ را تک لارا ہم چکم دے صحیح نشتہ دے دا آغا دے کہ چکم خلق دی واقعی آغی چکم دے تر مشکلات و تر پیخ دی خود منگ ہم دا کوشش دے چاگا دے کہ چکم فوزی عملیات دی دا آغی سر منگ ہم پدے بانے خبر کو چیرے خلقو تا پا تگ را تک کی دا دی چکم دانا دا کم چینی دی کم غوڑی دی چی دی دا ضروریات زندگی چکم سامان دے چی دی دا آغی تا رسائی وی او آغا چکم دے دی ترسیدل شی دے پارا چکم نے منگا خپل تحصیلدار چکم سٹاف دے تحصیلدار سٹاف ہم دغه کڑے چیر تاسو هغه دے کہ چکم فوزی عملیات او دغه دی اداغي سره خبرو کیو چې دی خلکو مشکلات حل شي
دغه کا بایدانو غشتنا وکړه چې د امنیتی فورسز چرواکی او سرتری دے میجا نور نه تنگوي زوروي کانی مجبور به و چې خپل کلی کورونا دوی تا ور پریش دو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا قبیلی سیمو پارلیمانی غری له حکومت سره په فاټا کې په ریواج نومي قانون نافذ کولو صلاح شوی دی خو عام قبیلی وګړي وایي ک ریواج اکټ هم داسې وی لکه ایف سی آر نو بیا د داسې کوم قانون جوړولو ضرورت نشته د خلک وایي چې باید په فاټا کې د هم د پاکستان د نورو صوبو په څیر قوانین نافذ کړل شي نور تفصیل د شانواز ترګزینا اورو
د فاټا پارلماني غړي د اف سی آر قانون په بدل کې په فاټا کې د ریواج اکټ په نوم په نوي قانون راوړو صلاح شوی خو وايي چې هر کله کې ریواج اکټ جوړیږي نو د فاټا پارلماني غړو نه به مشوره اخستل کیږي دو ورځې وړاندې د یادو پارلماني غړو په اسلام آباد کې غونډه هم شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ایم این اے محمد نذیر خان هم شریک وو
ریواج اکټ باندې چې کوم لیکل ورکړی دی اسپیشلی می دا وته ویلي دي چې کله ریواج اکټ جوړیږي تاسو ټول ایم این ایز او سنیټرز دا په دې خبره کې شامل وي دې په مرزي دې په مشوره باندې جوړیږي چې میر و د خپل خپل حلقے جو مشورہ نے دو علماء کرام نوجوانوں نے ادھر نے امیر مشورہ وکری کی اپ کی خبر دو شپا کے دمیزا غیر رسم رواج مذہب
بلخوا یو عام قبایلی وګړی وای چې د هغوی پارلماني غړو کله هم په فاټا کې د نوي قانوني بدلونونو په اړه د هغوی نه مشوره نه دا اخیسته هغوی سره د نوي قسم قانوني بدلونونو وړاندې باید خبره وشي ځکه چې پارلماني غړي د فاټا نه ووټ خو واخلي ولی ژوند په اسلام آباد کې کوي او بیا د دغه شان قانونونو نه عام قبایلی ووټر ته ګټه او تاوان رسیږي د بر محمد ایجنسی ملک فردوس خان صاحب وای
حکومت خبر کې جدید نور قانون
دستاویز لا هم نشته ولی چې کوم قبایلی اصلاحات وخت په وخت لیکل شوی نو حکومت دغه اصلاحات ته د ریواج اکټ نوم ورکوي چې پکې د عدالتونو اختیارات هم فاټا ته د غزولو خبره شوي او ویل شوي چې فاټا به په 15 کالو کې په صوبه کې شاملېږي د فاټا لایس فورم په خوانی مشر اجاز محمد وویل چې هغوی به د ریواج اکټ د مسودې تیاری دروستو هغه ولی او کومه خبره پکې د انساني حقوقو په ضد و نو نه به ایمانی
اوس دې چې نوې مسوده ته راځي نو هغه مسوده به موږ ګورو چې په هغه کې داسې خبرې وي چې کوم اعتراض وي یا خلک کوم خبره کوي یا موږ به هم دا خبره کوو چې دا موږ ته منظور نه دي نو سوال پیدا کیږي چې هغه کې داسې خبرې وي هغه به موږ پروف کوو نه به منو او هغه د پاره به موږ به مخ خبرې وکړو چې دا ټیک نه ده او دا ټیک ده
خو عام قبایلي وګړي وای چې باید د پاکستان د نورو صوبو قانونو نه دي فاټا ته وغځول شي نه چې د ریواج اکټ یا اف جی جی آر او یا په کوم بل نوم نوې قانون جوړ کړي شي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر اس پر پی خبر کی دا مخام پنزنی میں بچی کی دن کی دید فرخندہ اسد نہ بلند خبر نہ بورو
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې نن سهار وختي د واورې ګډ خویدو په پیښو کې لس کسان مړه شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. ځینې کورنۍ او نړیوال مطبوعات د مړو شمېره زیاته ښایي. اخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هم د واورو له وجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. د ځایي خلکو تر مخه د واورو له وجې لارې بندې شوي دي او په یو شمېر سیمو کې کورونو ته هم زیانونه رسېدلي دي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په لرې پرته سیمه بازار زخه خیلو کې یو کور د چت را پرېوتو په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي دي او یوه ښځه ژوبل شوې ده. دوی وایي دغه پیښه د تیرو دوه ورځو راهیسې د روانو بارانونو له وجې شوې ده. د افغانستان نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د واورې ګټ پرېوتو په پیښه کې تر اوسه د 50 کسانو مړي راوستل شوي دي او د نورو د جسدونو په راوستلو خلک بوخت دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل د برګمټال په حفصي کلي کې نن له غرمې وړاندې برف کوچ راغلی چې نیم کلی لاندې کړی دی او خلک تر اوسه 50 جسدونه له واورو راویستلي او د نورو د راویستلو هڅې روانې دي. اخوا په ننګرهار کې هم د ځایي چارواکو د وینا تر مخه د شیرزاد ولسوالۍ اړوند په یو شمېر کلو کې د واورو له وجې 15 کورونه ړنګ شوي دي او 250 څاروي مړه شوي دي. په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو یو وفاقي عدالت امریکا د انصاف وزارت لخوا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه فرمان بحالولو لپاره اپیل مسترد کړی چې له مخې یې د اوو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته پتلو بندیز لګول شوی وو. د سان فرانسیسکو دغه عدالت نن سهار وختي واشنگټن ریاست او د ولسمشر ټرمپ انتظامی ته ویلي چې د ولسمشر د فرمان د بیا بحالولو لپاره د سبا له نور تفصیل وړاندې کړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ویلي چې امریکا به په دغه هیواد کې د امن بحالولو لپاره کار وکړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل چې له یوکرین، روس او نورو خواوو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرسته وکړي.
لنډ خبرینم د فرخند اسد نوورې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سنور رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلي دي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اسمبلی د جمعې په ورځ جرګې او پنچایت ته د قانوني حیثیت ورکولو قانون منظور کړی دی. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د جرګې او پنچایت په نوم چې کوم ظلمونه کېدل نو امکان دی چې د قانون له وجې به اوس د هغه ظلمونو مخنیوی وشي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو مهم قانون دی او د دې منظوري هم په متفقه توګه ورکړې شوې ده، خو ضرورت د دې خبرې دی چې عمل درآمد دې پرې هم په صحیح توګه وکړی شي چې غریبو ته انصاف ترلاسه شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای په چترال کې د ممکنه سیلاب نه بچ کېدو لپاره خبرداری جاری کړی دی. د کم وروستو چې سیلانیانو او ځایی اوسیدونکو له احتیاط کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د تیرو دوه درې کلونو دوران د موسمي تبدیلیانو له وجې یو شمېر پیښې رامخته شوې او ضلعي انتظامیه خلک محفوظ ځایونو ته رسولو او متاثرینو سره مرستې کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د ضلعي انتظامیې د ناکامۍ جایزه او یوه غټه وجه دا ده چې ورسره د هنګامي حالاتو مقابله کولو لپاره تربیت یافته عمله موجوده نه ده او نه ورته صوبایي حکومت، پی ڈی ایم ای، وفاقي حکومت او این ڈی ایم ای عمله ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې پی ڈی ایم ای له پکار دي چې د ممکنه هنګامي صورتحال په رڼا کې چترال ضلعي انتظامیې سره مرستې لپاره دې په فوري توګه عمله ولیږي چې پر وخت امدادي هلې ځلې شروع کړی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د 1500 بسترو د ګاینی هسپتال د جوړولو اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې یو نوی هسپتال جوړول یوه ښه خبره ده، خو دا هم پکار دي چې د پېښور په شمول ټوله صوبه کې دومره هم د زنانو هسپتالونه او ګاینی یونټی دي، نو هغه ته د هم توجه ورکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې په هسپتالونو کې زنانو لپاره نه صرف بسترې د ضرورت نه ډېرې کمې دي، بلکې د سرکاري هسپتالونو په ګاینی یونټو کې د پردې نظام هم خراب دی. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته هم خپل پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کونسل آن فارن ریلیشن څیړنیزه اداره لیکي هند د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه تمه لري چې د پاکستان په اړه به د امریکا سخت دریځ عملي کړي. بلخوا رایټرز خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو لخوا له ګلبدین حکمتیار څخه بندیزونه لري کول به نوموړي ته لاره هواره کړي چې په ازاده بیرته کابل ته ستون شي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې په دې رپورټ کې اورو. کونسل آن فارن ریلیشن څیړنیزه اداره لیکي هند هیله لري چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د پاکستان په اړه هغه سخت دریځ عملي کړي چې ورسره به پاکستان په خپله خاوره په پټنځایونو کې موجودو وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې ترهګرۍ ضد مبارزه د انتظامی په لومړیتوبونو کې ده. مقاله لیکي لکه څنګه چې پخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر میډلین البرایټ هم ویلي وو، پاکستان یو نړیوال مشکل دی چې پالیسي د تناو ښکار او نه واریدون کې ده. مقاله لیکي د امریکا د مختلفو حکومتونو انتظامیو مراعات او ورکولو سره پر پاکستان د لوګو محدودیتونو هڅه کړې ده چې دا شاندار هواد لخپل خاورې ترهګري ختم کړي او د اټمي وسلو پیداوار کم کړي. اداره لیکي د 2001 کال د ستمبر میاشتې راهیسې پاکستان ته په دې هیله ولسی او پوځي مرستې ورکول کیږي چې د دې هیواد حکومت او پوځ باندې نړیوالې ذمہواري پوره کول او ترهګرۍ ضد مبارزې ته او هڅول شي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه بندیزونه لري کړ چې ورسره د نوموړي افغانستان ته په آزاد تلو لپاره لارې پرانستل شوې. افغان حکومت په ستمبر میاشت کې له ګلبدین حکمتیار او دغه وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تړون په برخه کې له نوموړي څخه د بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. پر دې تړون له دې قبله ځینو افغانانو د بشري حقونو ډلو نیوکې هم کړې وې چې له دې سره به حکمتیار او د هغه جنګیالي وبخل شي. اژانس لیکي که څه هم د افغانستان په موجوده نامنه کې ګلبدین حکمتیار لږ رول لري، خو نوموړي د 1990 لسیزې کورنۍ خونړۍ جګړه کې مهم رول لوبولی و. په دغه موده کې پر حکمتیار پر کابل د توغندي او وشتلو او د نورو بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګول شوي وو. اژانس لیکي د افغانستان حکومت له ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لرې کولو د پریکړې هرکلی کړی دی او دا یې د افغانستان سولې او ثبات په لور یو لوی ګام بللی دی. اژانس لیکي د تیر کال ستمبر میاشت کې ګلبدین حکمتیار له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له یو نامعلومه ځایه د سولې معاهده لاسلیک کړه او له هغه راهیسې د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو د ځای سیګي په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ملګرو ملتونو لخوا پر حکمتیار بندیزونو لرې کولو سره افغان چارواکي تمه لري چې نوموړی به ډېر ژر بیرته کابل ته ولاړ شي.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په تمنټه د پاسه سلورو بجو.
د امریکا عدلیه وزارت د هغه عدالتي فیصلې خلاف اپیل کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته د ورتللو عارضي محدودیتونه لغوه کړي دي. د یادو هیوادونو په وګړو دغه محدودیتونه د دریو میاشتو لپاره لګول شوي وو. په دې هکله نور تفصیل د منور شان اورو.
تیره ورځ د امریکا عدلیه وزارت د هغه عدالتي فیصلې خلاف اپیل کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي محدودیتونه لغوه کړی دي. دغه محدودیتونه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او شام په خلکو لګول شوي ول چې د ختمېدلو د عدالتي فیصلې وروسته یې د یادو هیوادونو خلکو امریکا ته ورتګ توند کړی دی. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان په امریکا کې دننه او بهر مظاهرې راپارولې دي. د تیرې جمعې په ورځ د واشنگټن ریاست په سیاتل ښار کې یو وفاقي جج جیمز رابرټ دا فیصله په دې بنیاد وکړه چې د ولسمشر ټرمپ د محدودیتونو لګونکي فرمان له وجې د عامو خلکو ژوند د زیان سره مخ کېدلی شي. د دې په جواب کې ولسمشر ټرمپ په ټولنیزه رسنۍ ټویټر یو شمیر پیغامونه خپاره کړل چې پکې یې جیمز رابرټ تش په نوم جج بللی دی. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه خپل یو ریپورت کې لیکي چې یوې خواته خلک د ولسمشر ټرمپ دغه پیغامونه تر حد وتلي بولي او وایي چې نوموړی هغه عدالتي نظام له پامه غورځوي کوم چې په هیواد کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس هلې ځلې په نظر کې ساتي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په فلوریډا ریاست کې خبریالانو ته ویلي چې د هیواد د امنیت په اړه فیصله کې به یې انتظامیه بریالي کیږي. د امریکا عدلیه وزارت د عدالتي فیصلې خلاف په خپل اپیل کې موقف اختیار کړی چې وفاقي جج جیمز رابرټ د ولسمشریز فرمان لغوه کولو لپاره قانوني دلایل نه دی وړاندې کړي او نه یې په دغه فرمان کې کومه قانوني نیمګړتیا په ګوته کړې ده. رویټرز لیکي چې د امریکا د خارجه او کورنیو چارو وزارتونو ویلي دوی په دغه وروستي عدالتي حکم عمل شروع کړی دی او تمه ده چې د یادو وو اسلامي هیوادونو ګڼ شمېر خلک نن یعنی د اتوار په ورځ امریکا ته ورتګ شروع کړي. دا راز امریکایي حکومت وایي چې د سبا یعنی ګل ورځې نه به امریکا ته د کډوالو ورتګ هم شروع شي، خو که د ټرمپ انتظامیه اپیل وګټي نو ممکنه ده چې په اولو کې د فرمان عملي کېدلو په څیر یو وار بیا په ایرپورټونو ګډوډي رامنځته شي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو جج لخوا د اجرایي فرمان بندول رد کړي او دا پریکړه وحشتناکه بللې ده. جج جیمز رابرټ د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان چې امریکا ته یو شمېر هیوادونو د وګړو سفر یې منع کړی موقتاً بند کړی دی. د ولسمشر دا فرمان له پراخو مظاهرو سره مخ شوی دی. په لندن کې هم پرون لسګونه زره کسان د پارلیمان مخې ته راټول شوي وو او د برطانیې ته یې د ټرمپ د سفر لغوه کول غوښتل. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په دې رپورټ کې اورو.
څو زره تنو په یو اعتراضي لاریون کې په لندن کې له حکومت وغوښتل چې له برتانیې د ټرمپ د لیدنې رسمي بلندلیک لغوه کړي. مظاهرچیانو پرون په لندن کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت نه خپل اعتراض پیل کړ او تر پارلمان پورې ولاړل. هغوی د برتانیې د صدر اعظم تیریزا می پر ضد هم شعار ورکوو چې په روسي سفر کې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې برتانیې ته ولاړ شي. اخوا څه باندې یو لک کسانو په انلاین توګه لاسلیک کړی او غواړي برتانیې ته د ټرمپ راتلونکی سفر لغوه شي. د برتانیې پارلمان به همدا میاشت په دې غوښتنې باندې خبرې هم وکړي. مظاهرچیانو په لندن ښار کې د ټرمپ د وروستي جرای فرمان پر ضد غږ پورته کړ چې په عمدتاً وو مسلمانو هیوادونو بندیز لګولې او ادبا یې نشي کولی متحده ایالاتونو ته د یوې مودې لپاره سفر وکړي. یوم ظاهر چی رویټرز ته وویل
نو وی ګټ ټو ریلایز دیس از نثینګ بات ان اسلاموفوبیک پالیسی.
تاسو کوهیږئ باید په دې پوه شو چې دا د اسلام پر ضد دی، نور څه نشته او ډېرې ګډوډۍ لري. خو په امریکا کې هم تر پراخو خبرګونونو وروسته یو قاضي رابرټ جیمز د ټرمپ اجرایي فرمان موقتاً بند کړی دی. قاضي جیمز چې د امریکا د مخکینی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لخوا په دنده ګمارل شوی و، د جمعې پر ورځ ناوخته پریکړه وکړه چې د ټرمپ فرمان تر هغه چې د واشنگتن او مینیسوتا له ایالتونو نه پر ضد شوی داواوی هلو فصل نشي اجرا کېدلای نشي. خو ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر باندې پرون دا پریکړه رد کړه او هغه یو وحشتناک او خندونکي پریکړه وبلله. ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی چې د هغه په خبره دغه په اصطلاح قاضي حکم به برته وګرځوي. ټرمپ په بل ټویټ کې لیکلی چې د قاضي د دې پریکړې په خاطر به اوس موږ هیواد ته خطرناک او بد خلک راننوځي. دا یو وحشتناکه پریکړه ده. د ولسمشر ټرمپ تر ټویټ څو ساعته وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم د واشنگتن ایالت د یوې فدرال محکمې د پریکړې تر اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حکم قانوني او مناسب دی. ښاغلي سپایسر وویل د امریکا متحده ایالتونو عدلي وزارت به د محکمې د پریکړې د ګرځولو لپاره استیناف غوښتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د ناروې بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد همکاري جاري ساتلو ویلي دي. نوموړي پرون د افغانستان په دوره تللی و او دا خبره یې له خپل افغان سیال سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال کړې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د امنیتي ځواکونو د روزنې او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې په خپلو همکاریو یو ځل بیا ټینګار وکړ او افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو ډاډ ورکړ. برګي بروندي د شنبې په ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې هیواد به تر 2000 میلادي کال پورې افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
مونږ ژمن یو چې په راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره یو. مونږ به په مختلفو برخو لکه د امنیت ټینګښت، صحت، تعلیم او همدارنګه د کار پیدا کولو په برخه کې افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
دمګړې د ناروې شاوخوا 200 سرتیري د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري. ناروې له 13 کلونو راهیسې افغانستان سره د امنیتي ځواکونو په روزنه، پوهنې او د افغان میرمنو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کړې. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپلو خبرو مهمې برخې داسې بیان کړې.
په دغه لیدنه کې مو د وروستۍ لاسته راوړنو او د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او دو اړخیزو همکاریو په اړه مفصلې خبرې اترې لرلې.
ناروې د بروکسل او ورسا په ناستو کې ژمنه کړې چې تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره د 200 میلیونه نارویژي کرونو مرسته کوي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو دی یو بل رپورت طرف ته. پرون په کابل کې یو خبری غونډه کې افغان چارواکو حزب اسلامي غړو د ملګرو ملتونو اغا پریکړه اوس تایله چې لمخې د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د وسلوالو لیسټه وته. افغان چارواکو ویل د سولې لپاره د دوی ښه نیت باید طالبان هم روغې جوړې ته وهڅوي. نور تفصیل د حدیث پردیس په دې رپورت کې اورو.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه پر ګلبدین حکمتیار د وزشیو تحریمونو لري کول نیک او منطقي ګام بولي. د افغان حکومت له لوري د دغه کمیټې مشر ډاکټر اکرم خپلواک د شنبې په ورځ کابل کې خبري ناسې ته ویل
د موافقتنامې یو مهم بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د جمعې په ورځ د القاعده، داعش او نورو اړوند ډلو له لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم لری کړ. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم د امنیت شورا دغه پریکړه منطقي او د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره وبلله. خغلی کریم وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بعد دغه حزب د زندانیانو د خوشی کېدو او د هوکړه لیک د دریو نورو مادو چې پراتلونکو ورځو کې به پلي شي کابل ته راشي.
آزادی یک تعداد از زندانیان به خاطر از اینکه امکان نداره کمیر مجاهد حزب
اسلامی دیوی د یو شمیر زندانیانو خوشی کېدل مهم دی، ځکه دا امکان نه لري چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي او یو مور د خپل زندانی زوی لپاره لاس په دعا وي. د کډوالو لپاره د زمکو ویش، امنیت او څلورمه موضوع د هغه د اوسېدو د ځای قطعي تثبیت دی.
نقطه چهارم تثبیت قطعی محل اقامتشان است.
د افغانستان د سولې علي شورا به وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د مشر لری کول په افغانستان کې ټولو وسلوالو ډلو ته دا پیغام رسوي چې یوازې د سولې لارې کولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو ته په ننګرهار کې د بیلابیلو کمپنو سیم کارډونه په آزاد بازار کې خرڅول کیږي. دا خبره په سیمه کې ځینو خلکو مشال ریډیو ته کړلې ده. یو شمېر مدني فعالان وایي چې له همدغو سیم کارډونو څخه په اخلاقي جرمونو د بد امنیو په چارو کې ګټه اخیستل کیږي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت چارواکو د شنبې په ورځ د دغو غیر قانوني سیم کارډونو د راټولولو کمپین پیل کړی دی چې سیلی درتا باس محمد عابد وائی.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیاڼی وایي چې د ننګرهار د والی په سپارښتنه د ملي امنیت منصوبینو د سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د ولایت مقام په لارښوونه د ملي امنیت منصوبینو د غیر ثبت شوو سیم کارتونو د نیولو په موخه کمپاین ترسره شو. د زرو په شاوخوا کې سیم کارتونه نیول شوي دي، غیر رجستر شوي، او همدار ګڼ شمېر کمپیوټرونه چې په هغې کې د حکومت ضد فلمونه خرڅېدلي، همداراز غیر اخلاقي او د اسلام سره په ټکر کې وه، د نیول شوي دي.
دی وایي چې د غیر قانوني سیم کارتونو د راټولولو کمپاین به تر هغې دوام وکړي څو پورې چې له پلورونکو څخه ټول کارتونه نه وي راټول کړي. د تیرو څو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د بیلابیلو مخابراتي کمپنیو سیم کارتونه په غیر قانوني توګه په آزاد بازار کې پلورل کیږي. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې له همدغو غیر قانوني سیم کارتونو د کارونې له امله ګڼې امنیتي او جنایي ستونزې رامنځته کیږي. ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د دغه سیم کارتونو په وسیله خلکو ته کورنۍ ستونزې هم جوړېدای شي.
غیر قانوني سیم کارتونه په ډېرو برخو کې ستونزې ایجادوي خلکو ته. بیروزګار ځوانان منګینو چې کورونو ته زنګونه وهي، هلته خزینه په عذابوي، یا کېدای شي همدغه یو تلیفون د یو کورنۍ د بربادۍ سبب وګرځي. موږ او تاسې ناروغه ټولنه لرو، په فکري لحاظ همدغه یو مغالطه صورت ونیسي او زنګ راځي او خاوند یې پورته کوي، هغه نمبر د ښځې نمبر یې.
مدني فعال انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې د غیر قانوني سیم کارتونو څخه په انسان تښتونی او بدمنیو کې هم ګټه پورته کیږي.
په تور بازار کې نصب شوی ټلیفون سیم کارتونه چې کله خرڅېږي، دغه شمېرې چې خرڅېږي، دا مجرمان دغه سیم کارتونه کاروي. په د اختطاف په چارو کې دغه سیم کارتونه استفاده کیږي، نور د ترهګریزو چارو کې دغه سیم کارتونه استفاده کیږي، خلکو ته اخطارونه ورکول کیږي، خلک بلیک میل کیږي.
د جلال آباد ښار په صرافۍ مارکیټ کې یو تن کمیشن کار چې د بیلابیلو مخابراتي کمپنیو جوازونه یې اخیستي وایي دوی چې کله چاته سیم کارت ورکوي نو د تذکيري کاپي ترې اخلي او بیا یې د هغه په نوم راجستر کوي.
مصطفی کامول ټلیکام دی. دلته چې کله موږ سیم کارت خرڅو، د شرکت نه قانوني راخلو او بیا دلته مشتریان راځي، هغه نه تذکيره اخلو او قانوني د سیم کارت خرڅو.
خو کارپوهان وایي چې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شرکتونو ته مکتوبونه ولیږي چې د هغو کسانو جوازونه منسوخ کړي چې په آزاد بازار کې سیم کارتونه پلوري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان حکومت وایي د راتلونکي میاشت د راتلونکي مارچ میاشتې په 15 تاریخ به هیواد کې سرشمېرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر پښتانه یا د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، یا هم د خپلو سیمو څخه د روزګار په لټه لویو ښارونو کې میشته شوي. ځینې سیاستوالان وایي پښتانه د خپلو پلرنیو سیمو سره وشمېرل شي، خو ځینې نور دریس لري چې څوک چېرته اوسي هملته د حساب شي. په دې اړه د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو. د پاکستان شماریاتو اداره کې د سرشمېرنې کمشنر حبیب الله خټک ویلي د مارچ په 15 نیټه کېدونکې سرشمېرنې په وخت چې پښتانه په کومه صوبه کې وي نو هم هلته به حسابېږي. په پاکستان کې زیاتره پښتانه د روزګار په لړ کې په پنجاب او سند صوبو کې میشت دي. په دوی کې زیاتره په سند صوبه کې دي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شاهي سعید وایي چې په اخلاقي توګه پکار ده چې پښتانه په کوم ځای کې وي نو هم هلته وشمېرل شي. شاهي سعید وویل
بالکل چوس یو پښتون دلته آباد دی، فقر راځي چې دا هغه وسایل هم ظاهره په بله صوبه باندې هم بوج نه کړی. انساني او موږ هم دغه اخلاقیات هم چلي چې موږ بوج په کومه صوبه باندې بوج دی، فقر راځي هلته هغه وسایل ملاو شي کنه. په دې طریقه آبادي موږ ته خپل وسایل نه ملاویږي، ډېر کم ملاویږي. کم از کم دا چې کله کمپیوټر راشي سمجه چې دا اوس موږ ته به دا پته د خپل پښتو قوم غولې دي. یاره په پاکستان کې موږ څومره موږ په پاکستان کې زبان خالي په پنجاب کې څه دویم غټ قوت یو غټ طاقت یو.
شاهي سید زیاته کړه چې له سرشمېرنې سره به په پښتنو کې شعور رابیدار شي، دوی ته بخبل حقونه هم ترلاسه شي. بل خود قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو جلا نظر لري او وایي چې باید په سرشمېرنه کې پښتانه په خپلو سیمو کې حساب شي.
زما په خیال د دې لحاظ سره خو چې کوم ځای کې پښتانه خو چې د فاټا دي او د شټل ډسټرکټ دي، نو دلته په کار وشي شواد وشي، کورونه خو دلته دي، وسایل دلته دي، هر څه دلته دي. نو په کار ځای چې دلته شمار شي، ځکه چې بیا سبا د صوبې او د فاټا چې کوم وسایل تقسیم دي نه هم په آبادۍ باندې دي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر ډاکټر حیدر علی په خبره که څه هم دا یو پیچلې پروسه ده، خو پکار ده چې پښتانه په خپلو علاقو کې وشمېرل شي. ډاکټر حیدر علی زیاته کړه
زما په خیال دا صوبے سره زیاتے دے اور دغه فقہ په نورو صوبو کې هم دیو دغه فارمولہ اپلائی پدې باندې بل بلوچ هم تاسو ذاتی پدې باندې نورو صوبو هم تاسو ذاتی زما په خیال دغه سنسس چې ده هغه دومره کوشش نه باوجود به بیا هم متنازع شي ډېر وخت بعد کېږي په کار چې پدې باندې صحیح عمر کوشي او یو داسې مرګم شماری وشي یو داسې سنسس وشي چې هغه ټول پاکستان ته ټولو قومیتونو ته قابل قبول نورو صوبو
په پاکستان کې اخري وار سرشمېرنه په 1998 کال کې شوې وه چې هغه وخت د پاکستان ټول نفوس څه باندې 13 کروڑ خو اټکل کېږي چې اوس په د پاکستان آبادی د 40 کروڑ په خواوشا کې وي د آئین له مخې په هیواد کې هر 10 کاله وروسته سرشمېرنه کېږي خو له 13 کالو راهیسې په پاکستان کې سرشمېرنه نه ده شوې
دا مشال ریډیو ده
د مومندو د بایزو سیمه ولسوای چې د حکومت لخوا په سرحدي سیمه د سړک جوړول با د اغي کاروبار او د سیمه د تعلیم او صحت لپاره ډیر د پرمختګ وړ او ګرځي حکومت د بایډاګ نه تر شاندري او بیا تر د ساپو پوری یو شمیر کلو د یو بل سره د تړول لپاره لوی سړک په جوړولو کار شروع کړی دی تفصیل د شانواز ترګزین اورو
د بایزو زیاتر ولس د عسکري اپریشن په دوران کډوال شي وو چې زیاتر ولس په کله هم د کډوالۍ ژوند کوي او وای چې په سیمه کې سړکونه سکولونه او روغتونونه نشته نو که واپس ستانه هم شي ژوند به سخت وي ملک سنوبر خان د شاندري اوسیدونکو دی او هغه وای چې ممکن ده د سړک ته جوړېدو سره نور د ترقې منصوبې هم شروع شي او سیمه پرمختګ وکړي
دا زمونږ د ډیر وخت نه د ډیر مختنې کوو بار بار مونږ راغلي یو انتظامیا ته ډیر مونږ د روډ جوړ کوي مونږ ته د ترقېتي کارونه وکړي بہرحال دا روڈ چې دی اوس منظور شوی دی 2 کیلومتر روڈ دی دا زمونږ لپاره ډیر ښه دی
د بایزو اوسیدونکو سلطان ملک وای چې د هغوی په سیمه کې به د افغانستان نه ډیر کاروبار کېده ولې د عسکري اپریشن وروستو کاروباري لارې بندې شوي او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي د وویل چې نوې جوړېدونکو سړک به د خوایزو نه بایزو او بیا تر د ساپو پورې کلي له یو بل سره وتړي
کوم روډ چې اوس روان دی شندرې ته او جنوبي درې ته او د سیفو غاښي سر ته خېږي بیا میټۍ ته وړي دا د ولس لپاره او د مدنیتو لپاره ډېر زیات فصلو کې سل دغه ورکوي پیدا ول ورکوي کورې خاص سیر ته او سنګي تنګي سیر ته هلته هم کار روان دي خو زمونږ بیاندو په دغه چې موږ سیټیک کې ځا داخل کی او دا ترخیتی کارونه دا کارخانه او دا روډونه دا ټول دي طرف ته دی راوړي نو دا ډیره زیاته واده به ورکي اوس مالم ډیر زیات خرابېږي د بیجان هم کمزوري ده دا ډیر زبردست اقدام دی څه کار دی
مبارز محمد د سړی خو او تور خو بایزونه د سنگ مرمرو کاروبار کوي او دی وای چې که حکومت یوازې سړکونه جوړ کړي نو ممکنه ده چې د کاروبار ترڅنګ د تعلیم او صحت په لړ کې هم ترقی راشي
بل خبره ده چې دلته بلحاد ماربلو د نیپټو یا د ګروسلرو یا د نور قیمتي کانی دي اوس هغه ماربلو خبره مخ کې تللی ده د دې سيزونه راوتی دي چې هغه په کیلو په حساب نو دا دغه طرف ته د شي توجه حکومت وکړي دا خو د کربونو زه در اربونو نه يم زه د کربونو خبره کوم دا مدن دي د ملک لپاره دي د خاور لپاره دي د خلکو لپاره دي د دې په روزګار هم سني
بل خو د یاد سیمه لپاره مقرر اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ پیر عبد الله شاه څوره وړاندې مشال ریډیو ته ویلي هم چې د گورنر لخوا د یاد سیمه لپاره پیسې منظور شوه چې په پرې ترقی کارونه کوي په لن وخت کې به د ګورسل تجارتي لار هم پرانستل شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د شانواز ترغزی رپورت تاسو اوریده اوریدونکو سبا د خبرونې په خیره کې یو سل بیا د فرخند اسد نن لند خبرونه وورو
د افغانستان نورستان په برګي مټال ولسوالۍ کې د واورې ګډ پرېوتو په پیخه کې تر اوسه د 500 کسانو مړی راوستل شوې دي او د نورو جسدونو پر راوستلو خلک بوختي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال رډیو ته ویل د برګي مټال په حافظه کلی کې نن لغرمې وړاندې برف کوچ راغلی چې نیم کلی لاندې کړی او خلکو تر اوسه د 500 کسانو مړی له واورو راوستلی او د نورو د راوستلو هڅې روانې دي اخوا په ننګرهار کې هم د ځای خلک د ځای چارواکو د بیان تر مخه د شیرزاد ولسوالۍ اړوند په یو شمېر کلو کې د واورو لوجې 115 کورونه اړنګ شوي او 250 څاروي مړه شوي دي د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې نن سهار وختي د واورې ګټ خوېدو په پیښو کې 10 کسان مړه شوي درې نور ژوبل دي ځینې کورنۍ او نړیوال مطبوعات د مړو شمېره زیاته ښایي په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هم د واورو لوجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي د ځایي خلکو تر مخه د واورو لوجې لارې بندې شوي دي او په یو شمېر سیمو کې کورونو ته هم زیانونه رسېدلي دي د خیبر خبری جنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې د یو کور د چت را پریوتو په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شو او یو ښځه ژوبل شوې ده. دوی وایي دغه پیښه د تیرو دوه ورځو راهیسې د روانو بارانونو له وجې شوې ده. په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو یو وفاقي عدالت د امریکا د انصاف وزارت لخوا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه فرمان بحالولو لپاره اپیل مسترد کړی چې له مخې د اوو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته پر تلو بندیز لګول شوی و. د سان فرانسیسکو دغه عدالت نن سهار وختي واشنگټن ریاست او د ولسمشر ټرمپ انتظامی ته ویلي چې د ولسمشر د فرمان د بیا بحالولو لپاره د سبا له نور تفصیل وړاندې کړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ویلي دي چې امریکا به په دغه هیواد کې امن بحالولو لپاره کار وکړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل چې له یوکرین، روس او نورو خواوو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرسته وکړي.
اور ایدن کو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار جانتن درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.